دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو په دې وسط خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او د خبرونې په دوه نیمه کې تاسو ته یو اونیز پروګرام هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکي، د امنیشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. د افغانستان په هرات کې د سیمه ایزو امنیتي خبرو اترو پنځم کانفرنس نن پای ته رسیږي، او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او هندي وزیر اعظم نریندر مودي به د انرژي او دفاع په برخه کې نوي تړونونه لاسلیک کوي. اوس بشپړ خبرونه. د امنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. اسفندیار ولی خان دا اعلان د جمعې په ورځ ناوخته د نوښار په مانکی شریف کې د خپل ګوند یو پراخي غونډې ته په وینا کې وکړ.
زپه اعلانیې ډول دا خبره کوم چې عوامي نیشنل ګوند به په هیڅ یو بریفینګ کې نه کینی. مونگ سرا دا راهداری دا مغربی لاری جمعنا نواز شریف کردی و او مونگ سرا که خبر کوی نو نواز شریف بای پخپل کوی او دا بل کم چا سرا خبرو تا تیار نیو.
اسفندیار ولی خان دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر پر 13 نیټه د پاکستان منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال د پېښور په گورنر هاوس کې د اقتصادي راهداري په اړه سیاسي مشرانو او د پښتونخوا د اسمبلی غړو ته د سپیناوي په مخه معلومات ورکوي. د خبر پښتونخوا بلوچستان ګوندونه وایي مرکزی حکومت د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري یوازې په پنجاب کې ترول غواړي، خو مرکزی حکومت دا نه مني. پاکستان د خبريال سیرل المیدا نوم د هغو کسانو له لیست ایستلې دي پر کومو چې له پاکستانه د وتلو بندیز دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل چې د نوموړي نوم یې لا یاد لیست ایستلې دي، خو د هغه پر ضد به پلټنې کوي. پر سیرل المیدا دا بندیز له هغه وروسته ولګول سو چې نوموړي پاتې رونی کې پردان روزپانه په یو لیکنه کې ویل چې د پاکستاني حکومت او پاوز ترمنځ له ترهګرۍ سر پر تړلو مهمو مسلو اختلاف دی. د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی و چې د سیرل المیدا لیکنې د پاکستان د دشمنانو نظر بیانوه. پر سیرل المیدا د بندیز نه یوازې په پاکستان کې دننه د بیان د ازادۍ په اړه تود باس رامنځته کړ، بلکې په نړیواله کچه هم پر هغه د دې بندیز غندنه وسوه. په خیبر پښتونخوا کې د شخصي پوهنتونونو مشران وایي د پاکستان د لوړو زده کړو محکمې دوی له پامه غورځولې دي. په دې اتحادیه کې د شاملو نهو شخصي پوهنتونونو وایس چانسلرانو د څرګندونې د جمعې په ورځ په پېښور کې په یو خبري غونډه کې کړې دي. دوی ویل د پاکستان د لوړو زده کړو محکمه هایر ایجوکیشن کمیشن د پښتنو شخصي پوهنتونونو ته پام نه کوي. د دوی په وینا د دوی د پوهنتونونو استادان او زده کوونکي په نړیواله کچه ستایل کېږي، خو په پاکستان کې د هغوی قابلیت نه منل کېږي. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په هرات کې د سیمه ایزو امنیتي خبرو اترو پنځم کانفرنس نن پای ته رسیږي. د دې کانفرنس د جوړوونکي د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان وایي د کانفرنس په پای کې به له پاکستان سره د دوه اړخیزو امنیتي خبرو اترو شپږم پړاو او له هند سره دویم دور ترسره کیږي. د داود مرادیان په وینا هم داسې به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ هم یو درې اړخیزه غونډه وسي. په دې کانفرنس کې شریک د پاکستان پلاوی یو غړی بریګیډیر سعد محمد خان نن مشال راډیو ته ویل چې د چین سفیر د کانفرنس برخوالو ته ویل چې د افغانستان مسله ډیره پیچلې ده.
هغه دا وایي چې د دې منطقې مسائل چې کوم دي هغه صرف په یو اړخ نه ته قتل دا صحیح نه ده او نه دا د حل لار روباسي. دې کې داسې داسې مسائل دي پکې چې هغه په یو بل باندې سر انداز کیږي.
د هرات د امنیتي خبرو اترو د پنځم کانفرنس د هرات د ښار په تاریخي کلا کې جوړ شوی دی چې د 15 هیوادونو او نړیوال سازمانونو 120 استازي پکې برخه اخلي. په کانفرنس کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو پر امنیت بحث کیږي. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي دا خبره سمه نه ده چې ګواکي هلته د امنیتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ نشتوالي له کبله د جګړې مشري امریکایي ځواکونو پر غاړه اخیستې ده. د جمعې په ورځ یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په هلمند کې د جګړې د قومندې پر سر د ځایي افغان چارواکو ترمنځ د اختلافونو په اړه رپورټونه خپاره کړه. د هلمند د والي له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رپورټونه بې اساسه دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به د انرژي او دفاع په برخه کې نوي تړونونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او وزیر اعظم نریندر مودی به دا ګام د پرمختیايي هیوادونو په هغه غونډه کې پورته کړي چې نن پیلېږي. په دې غونډه کې به د روس او هند تر څنګ د برازیل، چین او جنوبي افریقا مشران هم شامل وي. د روس او هند ترمنځ په تړونونو کې دا هم شامل دي چې روس به خپل د اس 400 په نامه د الوتکو ضد جدید دفاعي نظام هند ته ورکوي. د امریکا سپینه ماڼۍ د سعودي عرب په مشرۍ کې د هغه ائتلاف پر ملاتړ له سره غور کوي کوم چې په یمن کې د یاغیانو پر ضد بمباري کوي. دا له هغه وروسته ده چې د تېرو اونۍ په پای کې د دې ائتلاف په بمباري کې 140 تنه ووژل شو، کوم چې یو چارواکي یو بېرحمه برید بلله دی. امریکا وار له مخه د دې ائتلاف په مرستو کې په تدریج کمای کړی دی. دا له وروسته ده چې د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې کې په پراخه کچه عام وګړي وژل کیږي. لوړ پوړي امریکایي چارواکي پرون خبري اعلان ته ویل چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ته د امریکا لخوا ورکول کېدونکې ټولې مرستې تر بیا کتنې لاندې دي. او ماسکو وای دوی شای ترکی ته د هوایی دفاع د سیستم پر ورکولو غور وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوب د جمعې په ورځ د روس خبری اژانسونو ته ویل دا موضوع د دې اونۍ په سر کې په استنبول کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه ترکی سیال رجب طیب اردوغان ترمنځ په ملاقات کې یاده شوې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړ اوریدل. پروانه غړي کې دا مهم رپورټونه لرو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان اعلان کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راداري پاړه به له وزیر اعظم نواز شریف پرته له هیڅ چا سره ونه ویني.
بات کرنی ہے تو نواز شریف کے خود کرنی ہے، کسی اور سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں.
خود پښتونخوا ولسی تحریک او د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود د اسفندیار ولی خان د بیان ته څه خبرګون لري؟
عوامی نیشنل پارٹی چې د حسن اقبال سره د ملاقات نه کوم انکار کړی دی. دا ډېر ښه کار دی. حسن اقبال په شان نواز شریف سره هم د ملاقات څه ضرورت نشته.
د افغانستان په هرات کې د سیمه ایز امنیت کانفرنس نن وروستۍ ورځ ده چې پکې د یو شمېر هیوادونو استازي ګډون کوي. نن به د پاکستان د پلاوي غړي هم خبرې کوي چې پکې بریګیډیر سعد احمد خان هم شامل دی. دی د افغانستان د سولې په تړاو به څه وړاندیز وکړي؟
زما خپل دغه دا دی چې دا افغان او افغان سره به خبرې کوي. دی کې پاکستان پکې سکار نشته.
یش مې نو رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې او په اخیری کې درته د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام لاندې کوم. او سم د خبرونی د پایل رپورت له هغه ورسته چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او عوامي نیشنل ګوند د چین پاکستان اقتصادي راهداري پاړه د دې صوبې له پامه د غرزولو مسله یو ځل بیا راپورته کړي. د دې هیواد د منصوبه بندي وزیر احسن اقبال د دوی د اندیشنو لریکول لپاره په پېښور کې د اکتوبر په 13مه د سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. خو د عوامي نیشنل ګوند مشر په غونډه کې ګډون نه کولو اعلان کړی. مرکزی حکومت دریز دری چې خیبر پښتونخوا د راهداري له پروژې نه دی استلې. نور حال له پېښور غلام غوث را کوي.
وفاقي وزیر احسن اقبال به د اکتوبر په 13مه نیټه گورنر هاوس پېښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د صوبایي سملی پارلماني مشرانو او د پښتونخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته بریفینګ ورکوي. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه به یوازې د وزیر اعظم میا نواز شریف سره ناستې ته تیار وي او عوامي نېشنل ګوند به د اقتصادي راهداري په اړه د هیڅ یو وفاقي وزیر په غونډه کې نه کینی. اسپندیار ولی خان دا خبره تیر ورځ د نوخار په مانکی شریف کې د عوامي نېشنل ګوند یوې جلسې ته په خپل وینا کې کړی ده. زپه اعلانیه ډول دا خبره کوم چې عوامي نېشنل ګوند به په هیڅ یو بریفینګ کې نه کینی. مونږ سره د راهداري د مغربي لاري جمعنه نواز شریف کړي وا او مونږ سره خبره کوي نو نواز شریف به پخپله کوي او د بل کوم چا سره خبرو ته تیار نه یو. یاد دی وی چې عوامي نېشنل ګوند سورځي وړاندې د اقتصادي راهداري د مغربي لاري په لړ کې احتجاجونه پیل کړي دي او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم سورځي وړاندې په صوبایي سملی کې ویلي وو چې د اقتصادي راهداري په منصوبه کې مغربي لاره هیڅ وجود نه لري. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مغربي لاري په اړه د راپورته شوی د بحث وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د دې ستونزې د هوارولو لپاره پیښور ته روان دی، خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان اعلان کړی دی چې عوامي نېشنل ګوند به په دغه غونډه کې نه کینی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د ولسی تحریک او د چین اقتصادي راهداري په اړه د خبر پښتونخوا د مختلفو ګوندونو اتحاد کوریډر فرونت مشر ډاکټر سید علي مسعود د اسپندیار ولی خان د احسن اقبال لوري په رابل سوي غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان ستایلی، خو البته وایي چې باید په دې اړه نور له وزیر اعظم نواز شریف سره هم ونه لیدل سي. نوموړي له مشال ډیډو سره مرکه کړې او په سر کې مو د اسپندیار ولی خان د اعلان په اړه د خبرګون پوښتلې.
عوامي نېشنل پارټي چې د احسن اقبال سره د ملاقات نه کوم انکار کړی دی، دا ډیر خکار دی ځکه چې د احسن اقبال او د نواز شریف سره د نه ځله ملاقاتونه او اعلانونه وشو او په عمل کې هیڅ نشته. خو دغه دریځ چې زه به د نواز شریف سره ملاوېږم او نواز شریف به هم دغه دوکه کوي همدغه مخکې کړې ده، د ټول ملک د ټولو سیاسي ډلو سره دوه ځله دوکه کړې ده، بیا په منفرا سوات د رسمل خان بنو کې چې کوم جلسې کړې وې هغه دوکا وا د وفاق سره چې صبحی کوم لیک خط کړو هغه دوکا وا. نو په دې کې خدای شته د احسن اقبال په شان نواز شریف سره هم د ملاقات ضرورت نشته.
خو دې کې یو ډاکټر صاحب، تاسو هم ولسی تحریک ډیر غټ تحریک چلولې دي او تاسو په منځ کې درېدلې نه یاست او تاسو ډیر زیات په دې کې رول دی، نو تاسو په دې غونډه کې له احسن اقبال سره یا اوربلل سوي یاست یا بځی یا که تاسو په هغه کې شامل نه یاست؟
مونږ یې نه راغوښتلې دي، خو زمونږ نن میټینګ په دې حواله سره کېدونکې د 2 بجې نو تر کې به مونږ خپل حکمت عملي ټاکو.
خلک فکر کوي چې کېدای شي دغه مغربي روټ خبره تاسو کوي په دې لار براځي واغه وي چې په چین اقتصادي راهداري لار باندې کارونه شروع شوي دي، د پروژې مکمل شوي دي، ستاسو دغه شور او غوغا دغه احتجاج اوس معنا نه لري ځکه چې کار شوی دی، آیا دا خبره تر کومه حد رښتیا ده؟
نجی ان شاء الله زموږ سره په دې کې وخت دی او مونږه ګټلې شو په دې کې دوه درې شي نه دي. یو شی خدا دی چې کله صبح دا وایي چې زه چین ته د پاکستان چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور هغه قرضې نه ورکوم چې کم د پنجاب لپاره دي، نو په دې باندې د چین بیا دا پروژې هم نشي پوره کولی، دا کوریډور نشي جوړولی. دویم زموږ سره د تاکوټ د هوې شپږ شله کیلومتره علاقه ده چې صبح وایي چې دا نه درکوم، نو د دنیا یو قوت هم صبح د تا نشي مجبوره کولی. دریم ولسی قوت دی، ولسی قوت چې کله هم د کوریډور په حواله سره د خپل حق پښتانه غواړي او جلوسونه جلسې وي، نو دا بېقراري چې کمی دغه یو ملک هم دا نشي زغملی چې د دې یو ترقی کار کوي او په دې کې د یوه صوبه دومره زیاته خفوي چې هغه جلوسونه وباسي، نو د اوږدو کوریډور خو داسې نه دی چې صرف جوړ یې کړو، جوړول نه پس به چلول هم غواړي، په دې باندې به کار هم کېدل غواړي، دا به مسلسل ویم. د چکل صبح د سودې سره ډېر لوی قوت دی، داسې نه ده چې ګنې موږ نه ورځې تیرې دي، داسې نه ده چې ګنې دې به داسې رانه جوړ کړی شي، خو زموږ اتفاق سوی دی چې زموږ د لیډران چې څه وایي دا که صوبایي وزیر اعلی دی که اسفندیار خان دی که نور دي، خدای دې وکړي چې هغه په هغه باندې کلک ودرېږي.
ډاکټر صاحب، اخري پوښتنه دا چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا دواړه یو شان ګیله لري، خو سوال دلته دا دی چې همیشه د حکومت کوشش دا دی که د نواز شریف وي که د حسن اقبال وي هغه خیبر پښتونخوا مطمئن نه کول غواړي، بلوچستان هم دغسې ګیله شکوه لري، خو کله مو نه دي لیدلې چې د هغو د ګیلو شکو په هغه شدت سره اندېښنې لرې کولو کوشش سوی چې په کوم انداز باندې خیبر پښتونخوا کې رواج یې څه ده؟
د دې وجه دا ده چې هلته چې کوم مولانا فضل الرحمن صاحب محترم محمود خان چکزی او نیشنل پارټي او مسلم لیگ نو لا چې کوم په حکومت کې دي اپوزیشن کې دي د هغه پارلیمنت طرف نه کتنه आवाज نه راوچتي هلته په پارلیمنت کې صرف اختر منګل د دې چې هغه یو سیټ شته دی هلته او هغه اوز چته ای او आवाज دی اوس هلته چې مثل مثلا نظریاتي دی هغه ټیک ټاک आवाज چته ای خو دی هغه आवाज زور ځکه نه پیدا کوي چې اپر اسمبلی کې نشته په خبر پښتونخوا کې په اسمبلی کې چې کله مونږ आवाज چې کامیاب شو چې وچت شو نو بیا جواب راځي دا نه مونږ په بلوچستان کې هم کچرته د حکومتي ډلې خاص کر مولانا فضل الرحمن صاحب او محمود خان چکزی دی کچرته د دې پارټي الته आवाजونه وچت شي نو بیا دا بالکل ګټوم بیا بلا په دې کې د بلات هیڅ امکان نشته دی خو افسوس دا دی چې د دواړو مشرانو تر اوسه پورې आवाज نه وچت
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د پاکستان حکومت د خبريال سیرل المیدانوم له هیواده د نوو ټونکو کسانو له فهرست لري کړی دی د نوو ډینوم څو ورځې مخکې په فهرست کې شامل کړل شو چې دا کوټ په وینا نوموړي یو به بنیاټه خبر خپور کړی وو په ډان رسپان کې خپور شوی هر رپورت کې سیرل المیدا لیکلی وو چې په اسلام آباد کې د لوړې کچې په غونډه کې د وسوالو پر ضد د کاروای پاړه د ولسی حکومت او فوج ترمنځ اختلافات رامنځته شوی وو که څه حکومت او فوج دواړه د خبره به بنیاټه بولي خو خبريال او ډان رسپان د لري چې وسم د خپل رپورت پر رښتیاوالی یقین لري تفصیل اسلام آباد سراج صحیح راکوي
اسلام آباد کې د جمعې پورس د صحافیانو دوه تنظیمونو مشرانو د لړکی د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان سره لیدل کاته وکړه او د ډان ورسپانې صحافي سیرل المیدا په معاملې ور سره خبرې اترې وکړې د چانوم چې حکومت په کنټرول ایگزیکټ لیست یا سفری بندیز په فهرست کې شامل کړي وو لدی ملاقات وروسته وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل باید خبريالان د خبر ورکولو په وخت صحافت حدود په نظر کې وساتي او لزان خبرونه ورنکړي ځکه چې دا قسم خبرونو په وجه کامی سلامتی ته زیان رسی په دې مکه نوموړي د صحابي سیرل المیدا نوم د ایگزیکټ کنټرول لیست نه د وستلو حکم ورکړو او د دې نوټیفیکیشن یې جاری کړو د داخله چارو وفاقي وزیر زیات کړه که هم د یاد صحافي نوم یې له دې فرست وستلو خو د دې معاملې په لټنې به رواني وي او دا معاملې به منطقي انجام ته رسوي د دې ترڅنګ د پوز د کور کمانډران غونډه کې هم د دې پیخي غندنه وکړې شو او ویلې شو چې د درو خبرونه لګول د کامی سلامتی پر ضد دی یاد دی چې څو وخت وړاندې یاد صحافي په اخبار کې یو خبر ورکړی وو چې سیول حکومت پوسټا ویلي چې د سخت دریزو پر ضد دی کاروایی وکړي غنی پاکستان په پنړیوال کچا یوازې پاتې شي په کوم چې حکومت خبرګون وخودلو او دا خبرې په دروغ اړه وګرځولو سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2013
15300 شپیت
او 15000 شپیت کلو هرتز
د افغانستان په هرات ښار کې د سیمه زمینیت په اړه د جمعې پورت پلسیوی کانفرنس نن دوه او وروستۍ ورځ ده کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی چې پکې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یو سل شل غیر حکومتي استازي برخه لري په دې اړه مو د پاکستان په پلاس کې شامل د پوز د پخوانی چارواکي بریګیډیر صاد احمد خان سره برخه کړې او په سر کې منځنۍ د هغو مهمو هیوادونو په اړه پوښتلې چې په هانه په دې کانفرنس کې برخه لري
ایران پاکستان افغانستان هند روس هم شته دی کې جرمني هم پکې شته دی فرانس هم پکې شته دی امریکا هم پکې شته دی برتانیا هم پکې شته دی ترکی هم پکې ده چین هم پکې دی او مصر هم پکې دی
بریګیډیر صاد احمد خان صاحب پرون چې لومړی ورځ وه 12 ساعته تقریبا دا خبرې کېدلې دا کانفرنس روانو ساس لپاره پکې مهمې خبرې شوي
جوړې خبرې وکړي او دغه کې دانشمندي و هغه کې دوراندیشي و هغه د چین سفیر وکړي اغه دا وې چې د دې منطقې مسائل چې کوم دي اغه صرف په یو اړه خناغه ته قتل صحیح نه ده او نه دا د حل لار روباس د دې کې داسې مسائل دي پکې چې اغه په یو بل باندې سرانداز کیږي ظاهرن تور باندې اغه بیلی بیلی مسئلے دی لکہ دا پاکستان او دا ہند مسئلے دی دا خو باہمی معاملہ دا پاکستان او ہند خدا کے اثرات پا افغانستان باندے رازی دا سی دا پاکستان او دا امریکی تعلقات چکم دی دا غی دلتا مسئلہ دا زر دا غیر دیر متاثر شم دا دا خبرونا
پا دی کانفرنس کی دا گڑون لپار پاکستانی پلاوی ہم تللی دی آیا پا تاسو کی چا خبری وکڑی او چای وویل
نہ پاکستان رکھنا پرون دغه خبرې کړې و عائشہ صدیقہ یو دغه خو خبره چې کوم پرون دغه تقریرو دغه په دغه باندې څنګه په دې منطقه کې دا انتها پسندی او دا څنګه خوريږي او دا څنګه د اسلام په نوم باندې دا انتها پسندی خوريږي نن با جنرال صاحب اسد دورانی چې سابقه د شبکه استخبارات د پاکستان رئیس پاتې شوی دی او زه به هم اخر کے دی وے فارورڈ یعنی مخ کے مونږ سنگ تک کو امن د پارا او قرار را د پارا
خو تاسو په خپل نن کمی خبري کوي د کانفرنس ته
ګوره زما مهمه نقطه دار چې دا یو ډیر کمپلیکس مسله ده او دی آسان حل نشته دی ډیر صبر بغواړ زما خپل دغه دار چې دا افغان او افغان سره خبرې کوي دې کې پاکستان پکې سکار نشتا بلدار چې یو بل خلاف چکم دا خلیج راغله دي دا ناراضگی چکم دا یو داسې سطح ته رسیدلې ده چې موږ یو بل سره خبرو کول ته تیار نه یو دا زما په خیال باندې صحیح خبره نه ده تګ را تګ چکم دی خاص کر خصوصا چې کوم سرکاري خلک دي که دا وزارت والا خلک دي که نور خلک دي په کار چې پاکستان ته تګ را تګ کوي پاکستان په کار چې کابل ته ځي راځي خبرې کولو کې چکم دی د مسایلو حل راوځي او بل دا چې د دې حل چکم دی هغه منطقوي به راځي دے کے بہ ایران ہم پکے شامل ہوئی دے کے بہ ہند پکے بہ ہم شامل ہوئی دے کے بہ افغانستان ہم ہوئی دے کے بہ جو طاقتوں چین دے یا امریکہ دا روس دے دا وہ پکے ہم شامل ہوئی گی چہ افغانستان تا قراری راشی
بریگیڈیر سعد احمد خان صاحب کانفرنس پرتا تاسو یعنی پاکستانی پلاوی حل ته دی او د زیارت ورځی له پخوانی افغان ولسمشر احمد کرزی سره لیدلی و نور چارواکو سره لیدلی و او د دې څنګه شای تاسو له نور حکومتي چارواکو سره خبري کړې وي آیا د پاکستان افغانستان ترمنځ سیدا وخت اړیکی پر ځای ولاړې دي او پرمختګ نه پکې کېږي په دې اړه څه هڅه وکړه
بالکل تاسو خبره صحیح ده فی الحال تعلقات کم دی دغه کې جمود راغلی دی او بالکل د یوبل نه داسې خفګان دی چې یوبل سره خبر کول ته تیار نه دی او ډیر زیات یوبل باندې بے اعتباری ده نو مونږ خدا کوشش کړی دی چې دوباره دا خبرو اترو سلسله یو ځل شروع شي یوبل سره پاکستان افغانستان خپلو کې خبرې شروع کړي مونږ خو یو کوشش کړی دی
ایل افغان چارواکو سره مو مخامخ خبرې سوي دي که څنګه
نو حکومت خو مونږه داسې براه راست خبره نه ده کړې خو د حکومت نمائندگانو ته مونږه خبر رسول دي
دا د هرات په امنیتی کانفرنس کې د پاکستان د پلاوی یو غړی بریګیډیر سعد احمد خان لکه څنګه چې ملدو واوریدل چې دوی هڅه کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رابطې یو ځل بیا شروع شي هم له دې سره هم زمان د پرمختګ سوي چې ټاکل شوی د افغانستان اجرایي رئیس راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان تر څنګ پاکستان ته سفرونه وکړي افغان چارواکي په دې باور دي چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د مرکز د توګي د افغانستان د کړکیچ پوري کې له بلابلو خو مرسته کولای شي همدارنګه پاکستان ته د افغان اجرایي رئیس د سفر په داسې حال کې دي چې د دواړو خواړې کې کړکیچ نه دي په دې اړه د اجمل اند ریپورت اورو
ټاکل شوی دا چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ شي د خغلی عبدالله بیان جاوید فیصل ازادي رډیو ته ویل شي دا د هیواد ته د نوموړي رسمي سفر دی
قرار است رئیس اجرایی
جاوید فیصل وایي ټاکل شوی دا چې د افغانستان اجرایی رئیس راتلونکي دوشنبه سعودي عربستان ته سفر وکړي دا د هیواد ته د نوموړي یو رسمي سفر دی خغلی فیصل سعودي عربستان ته د عبدالله د دې سفر د اجنډا په اړه ډیر جزئیات ورنکړل پاریاس کې افغان سفیر سید جلال کریم حمزادی رډیو ته ویل چې دوی له سعودي چارواکو سره د افغان اجرایی رئیس د دې سفر لپاره په چمتووالي بوخت دي نو مولي د دې سفر هدف د سعودي او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او خوده خو د سفر د اجنډا په اړه د جزئیات ولور کولو ډډه وکړه که سم تر اوسه روښانه نه ده چې د افغانستان اجرایی رئیس بل سعودي چارواکو سره په کوم مسلو خبرې کوي خو افغان حکومت تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه د افغانستان د سولې او پخلاینې د بهیر سربیره په بیلابیلو برخو کې د مرستې غوښتنه کړې د افغانستان د اجرایی ریاست ویان جاوید فیصل همدارنګه پاکستان ته هم د ډاکټر عبدالله د راتلونکي سفر یادونه وکړه چې د په وینا د هغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف په بلنه ترسره کیږي
پلان است چې رئیس اجرایی در ماهای آینده
خغلی فیصل وی پلان دا دی چې اجرایی رئیس د خبرو اترو لپاره راتلونکو میاشتو کې په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ شي په دې سفر کې به په سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسلو سربیره لا پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسلې خبري وشي چې هغه ته افغانستان ته د سنیدو لپاره زیات فرصت ورکړل شي څو په خطو ګودرنوي خپل هیواد تستان شي. که هم فیصل د دې سفر دقیقه نیټه په ګوته نکړه، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې خی افغان اجرایی رئیس د نومبر په میاشت کې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. پاکستان ته د افغانستان د اجرایی رئیس د سفر خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې له څو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. افغان چارواکي پاکستان ملامتوي چې د چین، امریکا او افغانستان سره په څلور اړخیزو غونډو کې د شو پریکړو له مخې په خپل خاوره کې د هغو افغان طالبانو پر ضد عملی او جدي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. پاکستان ته د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سفر باید تقریبا شپږ میاشتې مخکې ترسره شوی وی، خو د روان کال د وري د میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې د مهمو شخصیتونو د حفاظت پر دفتر د مخالف وسلوالو له خونړۍ برید وروسته افغان لوري دا سفر وسنډوه. هغه مهال افغان چارواکو د دې برید پلا د پاکستان په قبایلي سیمه کې پر میشتې حقاني شبکې اچولې وه. دا د وسلوالو طالبانو هغه شبکه ده چې امریکا او افغانستان دواړه یې پر ضد د پاکستان د عملی اقداماتو غوښتنه کوي.
لکه څنګه سیم د اجملان په ریپورت کې واوریدل، د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې دي او د افغانستان اجرایی رئیس په راتلونکي میاشت کې پاکستان ته ځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم خرابې دي، خو البته له څه مودې راهیسې د تورونو او ځوابي تورونو لړۍ تر یو څه حده ورو سوې ده. لاملونه یې څه دي؟ په دې اړه دا ریپورت واوري. د افغانستان او منطقې د امنیت په اړه په دې پنځم نړیوال کانفرنس کې د پاکستان ترڅنګ د نورو هیوادونو کارپوهان ګډون کوي. دغه کارپوهان نه یوازې د خپلو هیوادونو د رز روښانه کوي، بلکې د افغانستان او سیمه ییز امنیت د شکولو لپاره وړاندیزونه هم کوي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې لا هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ خرابې اړیکې عادي حالت ته نه دي راګرځېدلې. په تیرو څو میاشتو کې پر ډیورن کرښه د نښتو د افغان حکومت په هیواد کې دننه د ترګر بریدونو تور پاکستان لګول او له هند سره تعلقات شکول د دې سبب سوي چې په جواب کې اسلام آباد هم د افغان کډوالو له هیواد د ایستلو لړۍ تیزه کړې وه. خو اوس له تیرې یوې میاشتې راهیسې داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل سخته لهجه نرمه سوې او د یو بل پر ضد د ګامونو اخیستو لړۍ هم ورو سوې ده، چې پاکستاني کارپو بریګیډیر محمد نظیر یې وجه پر پاکستان داخلي او خارجي فشار یادوي.
پاکستان خپل چې د مینه وکړل افغانستان په مطالبه دي، چې د امریکایي مطالبه دي، چې د څو شبکو باره کې زه چې څنګه غواړم هغه پالیسي دا ده چې اوس هغه شبکې دا یا د هغوی مشران چې کوم دي هغوی افغانستان پر سره مخه کړې ده. تا د افغانستان د حکومت چې کوم غوښتنه وه هغه غوښتنه باندې څنګه عمل شروع شوی دی او دغه وجه چې دا هڅه جوابي الزامات دومره نه راځي. زموږ د دواړو سرحدونه که موږ شتي او که موږ غتي په یو ځل باندې چې کرم وي نو پاکستان په هغه ځای کې فکر خبره وي. نو پاکستان غواړي چې یو خاص کم از کم خاموش شي. پاکستان دپاره مغربي محاذ په دغه دور کې زیات اسان ښکاره کېږي.
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې شایي د پردې شاته کابل او اسلام آباد د وضعیت پر آرامولو سره سلاسوي وي، خو د کابل پوهنتون استاذ نصر الله سنگزی بیا له دې سره اتفاق نه کوي.
او د پاکستان لفظي جګړه ډېر هم ته متوجه در نسبت افغانستان په طبیعي ډول په کابل کې هم د کله چې پاکستان خپل لفظي جګړو څخه راټیټ سي نو په کابل کې هم دا لړۍ سلوکیږي او کرارېږي. زه فکر کوم دلیل به هم دغه وي. زه فکر نه کوم چې تر پردې شاته کوم ځانګړی کوشش چې هغه مطبوعات راوتلي یا سیاسي راوتلي تر اوسه نه ښه نه لیدل کېږي.
د هرات پنځم نړیوال کانفرنس ته ورغلي پاکستانی پلاوی یو غړي بریګیډیر سعد محمد خان پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی د زیارت پر ورځ له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او د بهرنی چارو له پخواني وزیر رنګین دادفر سپنتا سره ولیدل او تر یو ساعته ورسره د اسلام آباد او کابل پر اړیکو خبرې وکړي. نوموړي زیاتوي چې د دوی په ناستو پاستو کې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی، خو په کار نه ده چې ډیره هیله ورزخه وساتل سي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا د خبرونې نیمای ته پر رسیدو په دوه نیمای کې درته د پاکستان او سیمې مطبوعات اورو او یو څو ریپورتونه لرو او 19 پروګرام د رنگون نړۍ په وړاندې کړو. خو اوس ټول سیمې به جوړې شوې دي. پوروال کاکړ به خبرونه واوروي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د اقتصادي رهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. اسفندیار ولی خان دا اعلان د جمعې په ورځ نوښته د نوشار په مانګي شریف کې د خپل ګوند یو پراخې ونډې ته په وینا کې وکړ. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر پر 13 نیټه د پاکستان منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال د پېښور په ګورنر هاوس کې د اقتصادي رهداري په اړه سیاسي مشرانو او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ته د سپیناوي په مخه معلومات ورکوي. پاکستان د خبريال سیرل المیدا نوم د هغو کسانو له لیسټه ایستلې دي پر کوم چې له پاکستانه د وتلو بندیز دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیگا په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي نوم یله یا د لیسټ ایستلې دي خو د هغه پر ضد به پلټنې کوي. پر سیرل المیدا دا بندیز له هغه وروسته لګېدلی و چې نوموړي په تېر اونۍ کې پر ډان روزپاڼه په یو لیکنه کې ویل چې د پاکستاني حکومت او پوځ ترمنځ له ترهګرۍ سره پر تړلو مهمو مسلو اختلاف دی. د افغانستان په هرات کې د سیمه ایزو امنیتي خبرو اترو پنځم کانفرنس نن پای ته رسیږي. د دې کانفرنس د جوړونکي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان وای د کانفرنس په پای کې به له پاکستان سره د دوه اړخیزو امنیتي خبرو اترو شپږم پړاو او له هندوستان سره دویم پړاو ترسره شي. د داود مرادیان په وینا همداسې به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ هم درې اړخیزه غونډه وشي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به د انرژي او دفاع په برخه کې نوي تړونونه لاسلیک کوي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نریندر مودی به دا ګام د پرمختیايي هیوادونو په هغه غونډه کې پورته کړي چې نن پیلېږي.
د خبرونو لنډیز بوریوال کاکړ وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان مسلم لیگ نون کارکنانو د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اسلام آباد بندولو اعلان په جواب کې په 6 اکتوبر په پېښور کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی، کوم چې د ښار اوسیدونکو لپاره څه خبر نه دی. ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف لخوا د احتجاج کولو فیصله صحیح ده او که غلطه، او یا د مسلم لیگ نون کارکنان به تر کوم حده جواب ورکولو کې کامیابیږي. د دې ټولو معاملاتو نه پرته یو عام مزدورکار تن ته دا ویره رامخته شوې ده چې په دغه ورځ به خپل مزدوري څنګه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو ګوندونو دا احتجاجونه د اولس د ګټې لپاره نه دي، ځکه چې نه خو دا احتجاجونه ګیس نرخونو کې د اضافې پر ضد دي او نه اولس تراپیخو نورو ستونزو حل لپاره دي، بلکې دا احتجاجونه یاد ګوندونه خپل مقصدونه ترلاسه کولو لپاره کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دواړه ګوندونه دې خپل منځي مسلې خبرو اترو د لارې هوارې کړي او د احتجاج کولو نه دې ډډه وکړي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې چیف جسټس انور ظهیر جمالی اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے اوریدنے پر محال پر انتظامیہ نیوکی کڑی دی. خوزن مطبوعاتی اداروں خبرونه ورکړل چې چیف جسٹس اولستا د حکومت پر ضد درا پاسېدو ویلی دی. خود جمعه پورس چیف جسٹس وضاحت وکړو چې دا څه یې نه دی ویلی او مطبوعاتو د دوی خبره په غلطه طریقې سره خبره کړې ده. ورسپانه لیکي چې د عدالت دا کار نه وی چې هغه اولستا د حکمرانانو پر ضد درا پاسېدو وای، نو مطبوعاتو لپاره دی چې راپور ورکولو پر وخت د ذمہ رینه کار واخلی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده حکمرانانو له هم په کار دي چې د خپل کارکردګۍ جایزه دی واخلی. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت داوی کوي چې د توانایي په بحران یې تر ډیره حدا قابو موندلې دي، خو عام اولس ډومبه د بجلی او وس د ګیس لوډ شیډینګ پر ضد مظاهره شروع کړې دي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت کم اعلانات کوي، نو په کار ده چې په هغه عمل درآمد هم وکړي چې اولس ته ګټه ورسي. صرف اعلانات کول د مسلې حل نه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سندیکیټ څېړنیزې ادارې له ترګرو ډلو سره د پاکستان د اړیکو او په سیمه کې د یوازې پاتې کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په افغانستان کې پر هزارګانو د بریدونو د مخنیوي په اړه مقاله خپره کړې. احمد شازنی
پروجیکټ سندیکیټ لیکي په ټیمي وسلو سنبال پاکستان اوس د یو ناکامه هیواد ګرځېدو له خطر سره مخامخ دی. خو کچیر ناکام هم نسی نو بیا هم د پاکستان د طاقتور پوځ او تراګرو ډلو ترمنځ تړاو د ټیمی تراګری خطر زیږوي. دا یو ډیر لوی خطر دی چې امریکا د مخنیوي لپاره یو احتمالي پلان جوړ کړی. کچیر ضرورت پیرسونه د پاکستان اټمی وسلې به له دې هیواده راوباسي. بلخو افغانستان او بنگلاديش هم د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پوری کوي چې د خپلو ترهګرو لاسپوڅو للارې د دوی امنیت خرابوي. دوی پر پاکستان په کابل او ډاکا کې د وسنیو ډارونکو بریدونو تور پوری کوي چې له هدافو یې یو پوهنتون او چایخانه هم ول. دا ډول فعالیتونو پاکستان یوازې کړی دی. په دا تازه ورځو کې افغانستان، بنگلاديش، بوټان، هند، نیپال او سریلانکا په پاکستان کې لکېدونکو سویلي آسیا هیوادونو د سیمه ییز همکاري سازمان سارک په غونډه کې له ګډون کولو ځانونه ګوښه کړل. د سریلانکا وزیر اعظم رانیل وکرمې سنگه خبرداري ورکړي چې له پولي اخوا ته ترهګري د سار راتلونکي له خطر سره مخامخ وي. بلخو د بشري حقوقو د سار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ لیکي په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بغاوت د افغانانو لپاره امنیتي چاپیریال خرابوي. په دا وروستیو کې د شورا په مراسمو کې پر هزارګانو هدفي بریدونو دا ثابته کړه چې په لویو ښارونو کې هم خوندي نه دي. دا شورا بریدونو هغه یادونه بیرته تازه کړل چې په 1998 کال کې وسلوال طالبان په بلخ کور په کور ګرځېدل او هزارګانې په نشه کول. په مقاله کې لیکل شوی چې افغان حکومت باید د هزارګانو د ساتنې لپاره کوټلي امنیتي ګامونه پورته کړي او هغه ټول وسلوال که هغه داعش وي یا که طالبان په نشه کړي، ځکه هغوی د بشریت خلاف جرایم ترسره کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
روس په هند سره د جنگي الوتکو ضد S-400 میزایل سیستم د یوې معاملې تړون لاسلیک کوي. دا خبره د روس ولسمشر مرستیال یوری یوشاکوف د زیارت پر وخت کړې ده. دا ورته نور تړونونه باید د روسي ولسمشر د هند سفر پر مهال کې شي. دغه د اقتصادي هیوادونو د غونډې پر مهال چې دا چینن به په ګوا انډیا کې شي. په دې اړه د تاس خبري اژانس رپورټ ورته وړاندې کوو.
د روسي ولسمشر مرستیال یوری یوشاکوف ویلي چې ولادیمیر پوتین به سبا په هند کې له هغه هیواد له لومړي وزیر نریندر مودي سره به په ګوا ښار کې ویني. دوی دا لیدنه د بریکس هیوادونو چې پکې برازیل، چین، هند، روس او جنوبي افریقا شامل دي سرمشریزه په څنډه کې کوي. د تاس خبري اژانس په وینا د روسي ولسمشر مرستیال د زیارت پر ورځ ویل چې د دواړو هیوادونو مشران به لومړی د محدود کسانو په کچه غونډه کوي او وروسته به پراخوی. د پوینا ولادیمیر پوتین او نریندر مودی با د S-400 میزایل نظام تړون لاسلیک کوي. دا تر ټولو پرمختللی میزایل سیستم دی چې په 2001 کال کې فعال کړل شو او چین هغه لومړی هیواد دی چې له ماسکو یې دا نظام اخیستی دی. دغه میزایل نظام 400 کیلومتر لیرې جنگي الوتکه یا کروز میزایل تباه کولای شي او په یو سیکنډ کې 4.8 کیلومتره فاصله وهلی سي. د یوری یوشاکوف په خبره د دواړو هیوادونو مشران به ځینې نور دستاویزونه هم لاسلیک کوي چې په اړه د اوس پوره تفصیل نسی ورکولای. د دې ترڅنګ روس د هندي بحري پوځ د مرستې او دغه شان له هند سره په شریکه د هلیکاپټرو جوړولو په پروژو هم یو تړون لاسلیک کوي. یوری یوشاکوف زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو مشران به د ماسکاو او نیوی ډیلی د سفارتي اړیکو د اویایمې کلیزې د لمانځلو په تړاو د یو شمیر مراسمو ترسره کولو لپاره د اقداماتو پر لار نقشه هم خبرې کوي. نریندر مودی او ولادیمیر پوتین به تر ملاقات وروسته د هند کوډن کولم نومي بجلی پیدا کونکي جوهري بټۍ د درېمې او څلورمې څانګې د بنیاد خښتې د ایشېدو مراسم د ویډیو لینک لاري ګوري. د کرملن مرستیال زیاتوي چې د دوه اړخیز اړیکو پرته به دواړه مشران د افغانستان، شام او نورو هیوادونو د حالاتو ترڅنګ د ترګریزې جګړې پر موضوع هم خبرې وکړي.
دا لاسلیکونه به نن په هند کې کېږي. په هلند کې چارواکي هغه رپورټونه ردوي چې ګوندی په یو ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته هغه مهال درنه مرګ ژوبلا وشته کله چې دوی له طالبان سره د یو جوړجاړي له مخې شاتګ وکړ. په هلمند کې د افغان ځواکونو اوپراتیفي قومندان جبار کهرمان وای نه خو یې سرتیرو کوم جوړجاړی کړی او نه هم د مرګ ژوبلې شمېره همری ده چې په رسنیو کې یادونه شوې. په نړۍ کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت د افغان سرتیرو د تلفاتو وروستۍ شمېرې د اندېښنې وړ بللې. اجملان رپورټ لري.
په هلمند کې د افغان سرتیرو اپراتیفي قومندان جبار قهرمان هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې لخکرګاه ته نږدې د چاینجیر او بشران په سیمه کې سرتیرو ته هغه مهال درنه مرګ ژوبله وخت چې هغوی د طالبانو سره د یو جوړجاړي له مخې شاتګ وکړ. نوموړي وویل چې له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. خو لخرګه ته نږدې د چاینجیر او بشان په سیمه کې سلګونه افغان سرتیرو تر اختیار څخه پیښ شوی. دا پښتنه مو په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو له اساسي عبدالحی اخونزاده څخه وکړه. نوموړي هم دا رد کړه چې ګوندې افغان سرتیری دی په سیمه کې د کوم جوړجاړي په نتیجه کې پشا شوی وي او له دې کبله د مرګ شو بل وراوختی وي. دا اخونزاده په وینا د ملي اردو، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو شاوخوا څلور سوه سرتیری د بشران په سیمه کې څلور پنځه ورځې محاصره و. طالبان تر دوی په نورو لارو د لښکرګاه خوا ته مخته راغلي وو او د دوی شاوخوا یې ماینونه فرش کړي وو. عبدالحی اخونزاده زیاته کړه اخر دوی مجبور شول چې لخکرګا ته په شاشي ټانکونه او نور وسایل هم ورسره وکړه چې د شپې راوتل یا په مینونو ختل او یا د طالبانو لخوا په لایزر وشتل کېدل. په دې کسانو کې اتیا یا نوي کسان وژل شوي، سلویخ یا پنځه سلویخ نور ټپیان و چې هغه هم خای طالبانو وروسته وژل وي. یو سلویخ کسان یې تسلیم شوي او د اتیا او په شاوخوا کې کسان توانېدلي چې له محاصرې ووځي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده زیاته کړه والی او پسیمه کې د پوځي قمندانانو په شمول مرکزی او محلي چارواکو د دې محاصره شو سرتیرو په برخه کې ناغېړي او ناپامي کړي او دوی سره د محاصرې په ماتولو کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. نوموړي په ځانګړې توګه په هلمند کې د اپراتیفي قمندان جبار قهرمان نوم واخیست، خو جبار قهرمان دا نه مني چې ګوندي د محلي چارواکو ترمنځ نه همغږي دي د دې سرتیرو د درنې مرګ شو بل سبب شوی وي. خغلی قهرمان آزادی رډیو ته وویل
دغه خلک چې دغه مسائل مطرح کوي دا کېدای شي د مسائل څخه سړی ناخبر خلک تلکی کی وخت کې چې رئیس جمهور د ورځې په خپل لاس ځلې بل ذاته پرد مسول سره باس کوي او مسول د خپل پرسونل سره شغل وسی کی په هر کونجو کنار کې موجود دی د ورځې شل شل ځلې دغه اواله اخلي او څلیر وی ساعته په اشتلابانه امنیتی سکتورو مسولین په مرکز کې خپل ټول فکری قوت د هلمند لپاره دا د هلمند جګړه چې په اشتلابانه مهار د تروزه پورې مخالفین د دغه دوغونه لوټه پښتنو سره سره نتوانیږي چې دوی دلته د ستاور دولري.
جبار قهرمان په هلمند کې افغان امنیتی ځواکونو ته د درنې مرګ شوبلې د وختو ریپورتونه له مبالغې ډکو بلل ویل شي دوی مرګ ژوبله تر هغه څو چنده کمه ده چې په ریپورتونو کې ویل کیږي. نو مولي ومنل چې یو شمیر سرتیری له طالبانو سره اسیر شوی، خو د دوی د دقیق شمیر او د اسیرېدو د څرنګوالي په اړه یې له څوایلو ډډه وکړه. تر دې مخکې د هلمند والی حیات الله حیات هم د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې په هلمند کې د افغان سرتیرو د وژل کېدو په اړه د رسنیو وروستي ریپورتونه له مبالغې ډک بللي وو او ویلي وو چې په تیرو دوو اونیو کې څلوېښت سرتیری وژل شوي او پنځه څلوېښت ورکتي. دا په داسې حال کې ده چې په رسنیو کې د 200 په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د وژل کېدو ریپورټونه خبر شوي. بلخوا په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټړ د ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند په افغانستان کې د افغان امنیتی ځواکونو وروستي تلفات د اندېښنې وړ بللي. نو مولي امریکا غږ ته په یوه مرکه کې ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتی او دفاعي سرتیرو د مرګ ژوبلې د وروستیو شمیرو له کبله اندېښمن دي او له افغان چارواکو سره نږدې کار کوي څو د شمیرې راکمې شي.
د اجملاند ریپورت مو اوریدم. د خیبر پښتونخوا د شخصي پوهنتونونو مشران د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن هایر ایجوکیشن کمیشن څخه شکایت کوي چې له دوی سره په مختلفو برخو کې مرسته نه کوي. دوی د خبره د جمعې پرځ په یو خبري غونډه کې وکړه. هایر ایجوکیشن کمیشن په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له پېښور د غلام غوث په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د نه شخصي پوهنتونونو ټولنې 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې په پښتونخوا صوبه کې د شخصي پوهنتونونو په اهمیت او دوی ته د ورپیخو ستونزو په اړه خبرې اترې وکړې. په دغه محل د سیکاز پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ایاس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی هغوی له هغه رنګ توجه نه ورکوي سرنګ پاملرنه چې سرکاري پوهنتونونو ته ورکړی کیږي. د ډاکټر ایاس خټک نه مې پوښتنه وکړه چې د دې خبرې څه ثبوت دی چې د پښتنو د پوهنتونونو زده کوونکو او استادانو ته د لوړو زده کړو کمیشن سمه پاملرنه نه کوي. نو په ځواب کې نوموړی وایي
دا ثبوت کنه ده ما سره اسسټنټ پروفیسر ده هغه په کینسر ریسرچ کوي ایچ سی ورتا میډل نور کوله اس کې سم ریکګنیشن هم نور کوله ما کاغذونه ولیکل کینیډین ګورنمنت هغه ته $25,000 کیش اوارډ ورکړ. ډاکټر امجد علي هغه پښتون دی او سادهونه سره خو هغه ټاپ ریسرچر دی هغه کینیډین ورتا په خپل فیلډ ریسرچ باندې $25,000 کیش اوارډ. $25,000 مینز 25 لاکھ روپے نو دا پاگی بانے فخر کوما.
بلی خواتا دا اخرا انٹرنیشنل پوہنتون وائس چانسلر ڈاکٹر شاہ جہان خان مشال ریڈیو تا ویل چی کچرتا ہوئی دا بہر ہیوادونو سخا کارپوہان یا استازان خپل پوہنتونونو تا راغواڑی نو وفاقی حکومت دا امنیت پبانا ہوئی دا بہرانی استازانو او ماہرینو نهم لری ساتی.
بارانی کسان چی مونگا راولو کوریا نہ میں تھائی لینڈ نہ داچ نور زائنو کیا گئی چمائی سر خبر چتا سو راشی زمنگا دا ٹیچران سر الگ ملاؤش زمنگا اسٹوڈنٹان سر خپل ایکسپرٹیز دا کہ نو غیر خوشحال شی تیار شی مجھے خبر ہے اسلام آباد تراشی نو ال تک بیا گوئی وائی چیرا نہ دا ہو کے پی کے تب جی نو دل تب نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ پکار نو نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ با وزارت داخلہ اور کئی نو آغا جزان جان سر حیران شی چیرا دا وہ مجھے سکل گا ماں بھی الگ گیلا اکڑا چیرا دائیں نو سیلا اور دا پارا نشتا دے دا نو سی کرا چاہے اسلام آباد پندا ولی زما دا پارا نو سی دا بیا وائی چے دئی تب سیکیورٹی بیا تور کے نو یار جو پروفیسر چے کم دے ز خلق تو سبق خیمہ کما بلاس کے تماشا کلاشنکوف نیسلوی.
په تعلیمی میدان کې د شخصي پوهنتونونو اهمیت ته د پام راګرځولو په غرض د نن نه د پښتونخوا نه شخصي پوهنتونونو په ګډه د لوبو د یوې میلې پیلولو انتظام هم کړی دی چې د سلورو اونو پورې به د پېښور په بیلابیلو پوهنتونونو کې جاری وي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او هم له دې سره د رواني ګړي خبري برخه پای ته ورسېده. اوس هم وخت سوی دی د مشال ریډیو د اونیز پروګرام د نړۍ رنګونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلای سي. وړاندې کوم کې دی ګلایاس.
د مشال ریډیو اونیز پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربه ګل آیاس سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې موږ درته د نړۍ لپاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې سپیس ایکس کمپنۍ په مریخ سیارې د انساني جونګړو جوړولو اعلان کړی دی. د سپیس ایکس کمپنۍ مشر ایلون مسک په مکسیکو کې نړیوال ایسټرونوټیکل کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په مریخ سیارې د انسانانو آبادولو کار به له 2024 کال څخه شروع شي. مریخ سیارې ته انسانانو لګول لپاره تر ټولو طاقتور راکټ ریپیټر کامیابه ازموینه هم شوې ده. په دې راکټ کې د میتھین ګیس خاشاک کارول شوې دي. د سپیس ایکس کمپنۍ مقصد مریخ سیارې ته د عامو خلکو سفر ممکن کول دي. د کمپنۍ مشر ایلون مسک په 2008 کال کې ټیسلا موټرز نومي کمپنۍ هم اخیستې وه چې مقصد یې بغیر له ډرایوره ګاډي جوړول وو. د دې ترڅنګ مسک په نورو پروژو هم کار کوي. ایلون مسک په هغه وینا کې ویلي چې ډراګن کیپسول به تر 2013 کال پورې مریخ سیارې ته ورسیږي. د دې وروسته به تر 2024 کال پورې لومړی انسان بردار الوت مریخ په لور روان کړي. دوی ادعا کوي چې د سپیس ایکس ریپیټر راکټ تر ټولو زیات وزن وړلو توان لري. دغه راکټ او دې سره تړلی نور نظام به د دې جوګه شي چې مریخ سیارې ته په 3 میاشتو کې ورسیږي. مسک وایي چې په آی ټی ایس خلایي الوت کې لږ تر لږه 100 کسان به سپاروي. د مسک په وینا په دې پروژه به تر $10 اربع پورې یا د دې نه زیات لګښت راځي. خو د دې تر مکملېدو وروسته به یو کس مریخ سیارې ته د لګلو خرچه تر $2 لک پورې راټیټ شي. لس کاله وړاندې خلا ته لیږل شوې روزیټا نومي سټلایټ دومدار استوري سره جنګیدو وروسته تباه شوې ده چې له وجې دا تاریخي مشن ختم شوې دي. دغه سټلایټ دومدار ستاري و شپېته پی کې جاج اخستو لپاره لیږل شوې وو. اتر 2 کالو پورې دا کار کوي. د یورپین سپیس ایجنسی په وینا روزیټا له لمر سترګې نه دومره لرې تللې وه چې خپلې بیټریانې په خپل چارج کولو قابل پاتې نه شوې. د ساینسدانانو په خبره دغه مصنوعي سیارې کارآمد ژوند ختمېدو ته نږدې شوې وو او تباه کېدو نه مخکې د ځینو شمیرو ترلاسه کولو کوشش هم کړی وو. روزیټا مصنوعي سیاره د 2016 کال اګست په میاشت کې د 10 کالو سفر وروسته دومدار ستوري ته رسیدلې وه او دا د انساني تاریخ کې لومړی ځل و چې یو خلایي جاز دومدار ستوري ته نږدې رسیدلې. د 15 میاشتو تحقیق کې مصنوعي سیارې تر 1 لک نه زیات عکسونه او نور شمیرې ځمکې ته لیږلې وې. د دغه معلوماتو په مرسته د دومدار ستوري جوړښت، کیمیا او رویو په اړه ګټور معلومات ترلاسه شوي وو. روزیټا د 2016 کال په نومبر میاشت کې په دومدار ستوري فیلی نومي روبوټک ګاډۍ هم لیږلې وو او دا هم په انساني تاریخ کې لومړی ځل وو. د روزیټا فلایټ ډایرکټر اندریا اوکوزوما ویلي که څه هم دا میشن په آخري پړاو کې دی خو له روزیټا نه ترلاسه شوي معلومات به تر 100 لسیزو پورې په کار راشي. د دومدار ستوري ګیر چاپیر یو چکر په 2 ګنټو کې ترسره کیږي او د دغه ستوري وزن تر 10 اربع ټنه پورې دی. د طب په څنګه کې د 2014 نوبل جایزه له جاپان سره تعلق لرونکي ساینسدان ته ورکړل شوې ده. نوموړي ته نوبل انعام په هغه موندنه ورکړل شوې چې څرنګه خولیې فوزلې ریسایکل یا بیا په کار راشي او صحتمند پاتې شي. ډاکټر یوشوندری اوشومی دغه جینز موندلې چې آټوفیګي یعنی خولیات سیلف ایټینګ یا خودخوري عمل انتظام کوي او دغه جینز کې خرابۍ د نورو ناروغو وجه جوړیږي. تیر کال د طب په څنګه کې درې ساینسدانانو ته نوبل انعام ورکړل شوی و چې د ملیریا او هغو علاقو کې د نورو ناروغو درملنې یې موندلې وه. بلخوا د کیمیا په څانګه کې نوبل انعام دریو ساینسدانانو ته ورکړل شوی دی چې د نړۍ تر ټولو وړوکو مشینونو جوړولو تصور یې وړاندې کړی وو. دغو ساینسدانانو داسې مشینونه ډیزاین کړي وو چې د انساني ویښتو نه زر چنده واړه دي. دغه مشینونه دومره واړه دي چې انساني بدن کې داخلېدی شي او له یو ځای نه بل ځای ته دوا هم رسولی شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Pramita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم مس پیرګرینیس هم په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 60 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ډیپ واټر هورایزن دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی میگنیفیسنت 7 دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 110 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په فلمی باکس آفس کې د کرکټ مشهور لوبغاړي ایم ایس دھونی په ژوند فلم ایم ایس دھونی دی انټولد سټوري په لومړي نمبر دی. دې فلم په لومړي ورځ د 21 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. ایم ایس دھونی فلم تر اوسه پورې تر 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بینجو دی چې تر اوسه پورې د 8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم پارشید دی چې د 1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. د امریکا هالی ووډ سینما د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي میرمن جیکلین کینیډي پر ژوند فلم جوړ کړی دی. د فلم نوم جیکی دی او دا مشهور ډایرکټر پابلو لارین جوړ کړی دی. په فلم کې د جیکلین کینیډي کردار مشهوري اداکاری نیتلی پورټمن کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د ولسمشر میرمنی په حیث پسپین ماڼۍ کې سرنګا ژوند کړی وو او په 1973 کال کې د ټیکساس ریاست په ډیلاس کې د ولسمشر جان اف کینیډي وژنې وروسته جیکلین سرنګا وخت تیر کړی وو. فلم جیکی با په دسمبر میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Each evening from December to December, before you drift to sleep upon your cot, think back on all the tales that you remember of Camelot. Ask every person if he's heard the story, and tell it strong and clear if he has not, that once there was a fleet.
People like to believe in fairy tales. Don't let it be forgot that for one brief, shining moment, there was a Camelot.
د هالیوډ سینما د افریقا یوګانډا هیواد کې د شطرنج لوبغاړي پر ژوند فلم جوړ کړی دی. دا په رښتینی واقعیاتو جوړ فلم دی. دا فلم هندي نژاد مشهوري فلم ډایرکټري میرا نایر جوړ کړی دی. دا فلم نوم کوین اف کواتی دی. په فلم کې خودل شوی چې سرنګ یو مور خپل لور دې ته حسوي چې د شطرنج غوره لوبغاړي جوړ شي. لس کلنه فیونا د یوګانډا په کمپالا ښار کې په ډیرو سختو حالاتو کې ژوند کوي. فیونا په مقامي او قومي کچه د شطرنج لوبي ټورنمنت ګټلو وروسته په نړیواله کچه نوم جوړ کړی. دا فلم به په روانه میاشت کې مشتا پر وړاندې کیږي.
ماما
کین یو ډو بیگ تھینگز فرام سچ ا سمال پلیس؟
ڈونٹ تھینک اباؤٹ سچ تھینگز.
وائی ناٹ؟
یو وڈ بی ڈس اپوائنٹڈ.
ہے فیونا، ہاؤ از یور لائف؟
اٹ از فائن.
Young girl, come inside. What is your name?
Fiona.
You could be the best in all of Uganda.
Coach, how can I become a champion?
Sometimes the place you are used to is not the place you belong. You belong where you believe you belong. Where is that for you?
Your sneak attacks. This is not the ghetto.
I don't need to sneak. Checkmate.
This year's gold medalist, Fiona Mute.
د هندي سینما مشهور اداکار جان ابراهیم نوې فلم فورس 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سوناکشي سنها هم کار کړی دی. دا د جان ابراهیم فلم فورس دویمه برخه ده. په فلم کې جان د هندي استخباراتي ادارې را ایجنټ وي. فلم فورس 2 به د نومبر په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
پوری دنیا میں پتا ہے رو کے کتنے انڈر کور ایجنٹس ہیں. سوچو تمہاری کنٹری بنا رو کے کیسی ہوگی. دو دن میں رو سے ایسا بدلہ لوں گا جسے انڈیا کبھی بھول نہیں پائے گا.
یو آر ناٹ اے را آفیسر اور ایسے مشن کے لیے تم ٹرینڈ بھی نہیں ہو.
جو ٹرین تھے وہ کیا زندہ ہے؟
تم ایسٹرن یورپ انچارج کے کے ساتھ وہاں جاؤ گے.
تمہیں لگا کوئی میل آفیسر ہوگا؟
ہاں.
تو تم لڑکیوں کو قابل نہیں سمجھتے؟
میں بس اتنا سمجھتا ہوں کہ کے کے آدمی کا بھی نام ہو سکتا ہے.
د هند مشهور سماجی شخصیت انا هزارے پر ژوند جوړ فلم انا کسان بابو راو هزارے لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فیچر فلم یو سل دیش منټه دی. په فلم کې د انا هزارے د وړوکی والی ځواني او بیا په ټولنه کې د درغلیو پر ضد مبارزه خودل شوې ده. انا هزارے په هند کې د درغلیو پر ضد داسې پرامن مظاهره کړې و چې هندي حکومت د لوکپال په نامه قانون جوړ کړی وو. فلم انا با په روانه میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
سرکار کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں صاف دکھائی دے.
تو آج بھی نہیں ٹوٹے گا انا کا انشن. سماج کے ہر طبقے سے انا کے آندولن کو بڑا سمرتھن مل رہا ہے.
میرے زندہ رہنے سے دیش واسیوں کا وشواس زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے.
آج زندگی کی ریس نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے. ہم اپنے لیے جی نہیں پا رہے ہیں اور یہ دوسروں کے لیے مرنے کو تیار ہے. کیا ہے یہ؟
سچ بولنے والے کو کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
دیش سیوا کا موقع ہر ہندوستانی نوجوان کا حق ہے صاحب جی.
گاؤں مطلب کے ساتھ سماج کو اناج دیتا ہے.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې بل ویلا مسپارم.